شتمه ناوخته په خپل راپور کې ویلي چې د 2023 کال له جنوري د همدې کال تر دسمبر میاشتې پورې د هغو کسانو شمیر چې د نړۍ نورو هیوادونو ته د کډوالۍ پر مهال مړه شوي تر 2014 وروسته د بل هر کال د همدې مودې په پرتله لوړ دی. د آی او ایم د راپور پر بنسټ په 2023 کال کې په آسیا پاسفیک هیوادونو کې 1,568 کسان مړه شوي او لادرکه شوي، چې افغانستان د 1,080 کسانو په درلودلو سره تر ټولو لوړ تلفات لري، او ورپسې میانمار د 436 کسانو په لرلو سره دویم هیواد دی چې ډیر تلفات لري. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په 2022 کال کې د مړه او لادرکه شویو کسانو شمیر 1,103 تنه ښودلی. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم دا هم ویلي چې افغانانو ته دا زیانونه تر ټولو زیات د افغانستان او ایران ترمنځ په ځمکنۍ لارو ور اوښتي دي، او یو شمیر د پام وړ زیانونه دغه شان د بنګال او اندامان سمندرګیو په لارو کې هم ورپېښ شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د مړه شویو له ډلې د 83% کسانو جنسیت او عمرونه پیژندل شوي، چې 80% نارینه، 10% ښځې او 10% نور ماشومان دي. افغان کډوالو هم پر دې لارو کې خپلې زړه بوږنوونکې کیسې له موږ سره شریکې کړې. د کابل اوسیدونکی سعادت امانی وایي چې دوه ورونه او د تره دوه زامن یې شاوخوا 2 کاله وړاندې له افغانستانه د سویس په نیت وتلي وو، چې دوه یې خپل ټاکلي منزل ته رسیدلي او دوه نور یې نه دي رسیدلي. د نوموړي په وینا، کله چې زمان او عرفان ورور او د تره زوی یې له ترکیې څخه د سویس په قصد حرکت کړی و، 8 میاشتې وروسته یې د تره د زوی مړی د بلغارستان په سمندر کې موندل شوی و، او ورور یې لا هم نه دی موندل شوی. هغه وویل
همراه قشاقبرای لعین کی ما بتم
له قشاقبران سره چې مون خبرې کولې پر ټلیفون نو ویل به چې خای پولیس نیولې وي، بندیان دي، مونږ یې 8 میاشتې 9 میاشتې و غولول. بل اخره مو د هغه مړی بلغارستان کې ومن، خو زما ورور زمان چې په لار ور سره یو ځای و، له بده مرغه د مړی او ژوندۍ تر نن ورځې درک نشته.
فهمیده نشود گم شد که تو ایم سر روز امروز است.
د کډوالو د چارو پوهان له دې ډلې د جرمني د نورنبرګ پوهنتون استاد او څېړونکی مجیب الرحمن اتل بیا د کډوالو منونکو هیوادونو لخوا د قانوني کډوالو د چارو اسانه کول د کډوالو د تلفاتو د کمولو اساسي حل لاره بولي. نوموړی زیاتوي
هغه کسان چې غواړي مهاجرت وکړي نو باید د مهاجرت د مسیر او لارې په هکله له کومو کسانو سره چې سفر کوي، د سفر بودیجه او لګښت، او حتی د کوربه هیوادونو د مهاجرت د سیاست په هکله دوی باید کافی معلومات راټول کړي، او له هغه وروسته د مهاجرت او سفر عزم او اراده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته بیلابیلو هیوادونو ته د افغانانو د ناقانونه کډوالۍ څپې یو ځل بیا وغځېدې. دغو کډوالو په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې امنیتي ګواښونه، بیروزګاري، اقتصادي ننګونې او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو د ژوند په بیلابیلو برخو کې لګول شوي محدودیتونه، لکه له شپږم ټولګي پورته پر زده کړو او پر ټولو نه دولتي او ځینې دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز، د دې کډوالۍ لاملونه خودلی. یادولو ده چې په دې وروستیو کې د طبیعي پیښو له امله رامنځته شوي زیانونه هم د افغانانو د کډوالۍ یو بل لامل بلل کیږي.
خبرونه او راپورونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. اوس هم د ازادي راډیو مجلې خپرونه درته وړاندې کیږي. ملتیا مو غواړم.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. د لسکونو آثار و مؤلف همیش خلیل د څلور نوی کلونو په عمر وفات شو. استاد رفیع وای
دو کاری کړی دی تاخرو حتی دو کال مخکی هم د عبدالله جان عابد د یو دیوان چاپاو په وی و لنډه یادونه هم لیکلی ده.
دولسی شاعر ګلمن وزیر پویر لیکلی مقالی او شعرونه چاپیشه.
یو څوک تور شپه کې راغی د تاریخ د تور شپو ویده ټاپو ته پر اوبو یې تور او سور او شین څادر و.
په خوست کې د کتاب علمي بهیر د قبایلو پولې سکه کتابتون پرانست.
د دې کتابتون د غني کولو لپاره به ان شاء الله موږ هم خپل هڅه کوو.
د حقوقي اصطلاحاتو په اړه مې د پوهاند نصر الله ستانکزي نظر اخیسته.
کله کله مثلا یو غیر مسلکي کس یو حقوقي متن ترجمه کوي او دا متاسفانه کله کله بیا مانوسیږي نور خلک کاروي.
په دې خبرونه کې لنډه کیسه هم لرو.
قدمونه یې ورو کړه د شاکا سم په کاني ولای شو. قدمونه یې بیرته ګړندي کړه د شاکا سم ور سره چټک شو.
لیکوال او سیاسي مبارز همیش خلیل د څلور نوي کالونو په عمر روانه اونۍ وفات شو او د اکشن بی پورې جنازه د پېښور د برتا کال په غریب آباد کې خاورو ته وسپارل شو. د سباندي اتیا چاپ شوی کتابونو مؤلف لیکوال شاعر او محقق همیش خلیل له تیرو لسو کالونو راهیسې ناروغ او په وروستیو کې د کورنۍ د غړو په وینا حافظه هم سمکار نه کوه. د عبدالولی خان پانتون د پښتو څنګه استاد محمد سویل خان امریکا شخته د خدای بخشلی همیش خلیل د جنازې د مراسمو پر مهال وویل چې د تنقید تحقیق او شعر په برخو کې د هغه و کتابونه له هم نه دي چاپ شوي. همیش خلیل په ورته وخت کې سیاسي مبارزه کوله چې څو ځله د پاکستان د بیلابیلو واکمنانو په دوره کې زندانی شوی. د همیش خلیل د ادبي هڅو په اړه مې د دوی د نشتې دوست استاد حبیب الله رفی نظر وپوښت.
همیشه به خدای وبخي یو لوی ملي هستی و او یو لوی خواخوږی انسان و. د ده ژوند پښتنو ته وقف و او پښتو ته وقف و. د ده عملي ژوند د پښتنو لپاره مبارزه د پښتنو د ازادۍ لپاره جدوجهد په دې لار کې زندانونه تیر کړي وو زحمتونه یې تیر کړي وو تکلیفونه یې لیدلي وو او ورسره یې د پښتو ادب په برخه کې چپاند استعداد درلود. ښه شاعر وو ښه داستان نویس وو او په عین حال کې د پښتو ډیر پیاوړی محقق وو. د پښتو ادب په هره برخه کې ژور کار کړی وو بنیادي کاری کړی وو او د دې کارونه به د آیندګانو لپاره د استفادې وړ او د تکی وړ.
استاد د تحقیق په برخه کې تاسو کله خپل نظر ورته وګورئ دی مرحوم همیش خلیل آثار څنګه ارزوي؟
همیش خلیل چې په داس وخت کې شروع کړی چې وخت د تحقیق مسله ډیره نوې و ډیر کم کار شوی و. د دې د 50 پلسیزه کې د میلادي 50 پلسیزه کې د پښتو ډیر ګټور دیوانونه چاپ کړل. د اشرف خان هجری دیوان دی سید خټک دیوان دی مکاظم خان شهیدا دیوان دی بدل دیوان یعنی د دیوانونو یو سلسله شروع کړه. د دې وخت ډیر لیک دیوانونه چاپ شوی. همدارنګه د پښتو په تذکرو کې ژوره برخه واخیسته. د حبیبي صاحب د پښتانه شعرا راوروسته او د پټې خزانې تر پیدا کېدلو وروسته دوره کې خزانې ولیکلې او بیا وروسته په اخرو کې د پښتنو لیکوالو یو قلمکاران په نامه د پښتنو لیکوالو یو فهرست جوړ کړی و چې د دوی لنډه پیژندګلوي پکې وه. د پښتو چاربایتو د ویونکو دوې لوی مجموعې چاپ کړې وې. نو په دې اساس د هرې خواته پام و حتی ماشومان لپاره آثار لیکلي وو. د ټول هغه کارونه وو چې نوي شعور شروع شوي وو او اکثر یې د شروع کړي وو.
البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې دیوانونه خو ګمان کوم د لومړي ځل لپاره دوی چاپ کړل پخوانی نسخې.
بالکل دوی چاپ کړل یعنی هغه وخت دیوانونه ډیر لږ چاپ شوي وو. خوشحال بابا او رحمان بابا او د مشهور شاعرانو تر دیوانو پرته د نور شاعرانو دیوانونه ډیر لږ چاپ شوي وو. لیکن دوی ولوی لړۍ شروع کړه او دا ماته د دغه یاداشتونه یاد دي. دا داسې وخت و چې د یوې خوا دی په مبارزه کې بوخت و او د بلې خوا یې ادب ته کار کاوه. د چې ورکه خزانه لیکلې ده نو هغه یې په غیر منظم ډول یعنی په یوه برخه کې د لیکوالو سوانه چولی او په بل برخه کې دوی وینا او دلیل دا دی چې زه تعقیب لاندې یم او کدا چاپ نکړم او کیدای شي چې د چاپ نه پاتې شي نه همداسې غیر منظمی کتاب چاپ کړی ځکه چې د نه شوی کولی چې د یوې خوا مبارزه پرېږدي او نه شوی کولی چې د بلې خوا تحقیق پرېږدي نو په داسې سختو شرایطو کې دا کار کړی او د پښتنو ته یو څه وړاندې کړي دي.
استاد تاسو د وروستي ځل لپاره کله همیش خلیل لیدلی وو؟
همیش ته زه په وروستیو کلونو کې ورغلی وم چې په کابل کې وم پېښور ته ولاړم او کوري ډېر لرې ځای کې نیولی وو پوښتنه مې وکړه ورغلم او ورسره کېناستم ډېر زهیر وو ډېر
وبخښه یعنی تقریبا څو کاله مخکې
تقریبا یو لس کاله مخکې وو
لس کاله زهیر شوی وو هغه وخت
ډېر زهیر شوی وو ځکه د ژوند ډېر ښه ژوند وو دای سپورت مایمو سپورت یو کاوه لیکن په اخرو کې د زوی چې بیرحمانه ووژل شو د منځه ولاړ یوګونه وروسته د دوازه ډېره خرابه شوه
او تاسو ویل چې په لری ځای کې وسیره دی خو په خوا شارت نشدی وسیره تا کال کې ژوند
تا کال کې په تا کال کې کور و لیکن دای په دی وخت تللی و د لری ځای وال تللی و کورې پریخه و
د کورنۍ د غړیو رسنیو ته ویل دي چې د ژوند پورستیو کلونو کې حافظه هم سم کار نه کاوه او سات کله چې تاسو ولید په یو وخت کې څنګه و
او وخت هم خو حافظه یې خو د کار کړي دي تاخر حتی ته دوا کاله مخ کې هم کار کاوه د عبد الله جان عابد یو دیوان چې په و په وی و لاندې یادونه هم لیکلې ده لیکن بیا هم ډیر زو شو و چې لور نیو کلان و نو په دې اساس هغه د سین په تقاضای د حافظه ظهور شوی و
له استاد رفیع څخه په مننه څو کاله مخکې چې له همیش خلیل ناروغي ډیر بي سي کې کړی نه و په یو شعر کې چې په خپل ژغې په خواله رسنیو کې خبر شوی دی د افغانانو مشترک درد ته په اشاره ویلي
د بهار ګلونو څومره ښایسته څومره حسین ښکاریږي څنګه تازه تازه رنگین ښکاریږي لکه د ستورو د اسمان په چمن مسکی مسکی او دلنشین ښکاریږي خو د بهار ښایسته ښایسته ګلونو په محبت کې په مال شو زړونو چې کله تاسو په زمردو وینم د بدخشان دانه وانه لالونو ما سره غم شي پریشان غوندې شم خزان وهلی ګلستان غوندې شم چې درته ګورم مسایلې شم زه یو زار چاو دې غریبان غوندې شم شاید دا ځکه چې انجام مو یو دی سهار مو یو دی هم ما خام مو یو دی تاسو چمن او زه د وطن د پاره
لیوی خبرتیا وروسته مو د کوزی پښتونخوا دی و ولسی شاعر ګلمن وزیر پویر د ویل شویو شعرونو او مقالو د کتاب د چاپ لټکل خبرو
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
شاعر ګلمن وزیر ته لیکل شوی شعرونه او لیکنې په کتابي بڼه چاپ شي لیکوال او شاعر حنیف حیران چې د دې کار لپاره د افغان فرهنګیانو د ویډلګي مشي کوي وای تر اوسه دوی ته په سلګونه شیرونه او لیکنې ورسېدلي چې د وی ځانګړې کمیټې لخوا به تر ارزونې وروسته خپاره شي نوموړی دا هم وای چې د ګلمن کورنۍ ورته ویلي د هغه شیرونه او نور کتابونه به هم ژر چاپ شي د پښتون ژغورنې د خورځنګ مخکښ خړې او شاعر ګلمن وزیر د جولای په ومه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ویډلې د بریټ لامل ټپی شو او روسي د جولای په 11 پرختون کې د سختو ټپونو لامل ساور کړ جزئیات د فیروزی عزیزی په دې راپور کې چې ګلمن ته د شاعري او لیکوالي ملال کلیوالي په شعر پیل شي
لتا ورست په وطن خواره ګردونه لتا ورست په وطن خواره ګردونه لتا ورست ټوټه شوی دل تزرونه لتا ورست د بیرغ ورقاب کدا لتا ورست یې تد شوی دی رنگونه
د ټاکل سوی چې ګیلمن وزیر ته لیکل سوی ټول شیرونه او لیکنې د یو شمیر افغان فرهنګیانو لخوا په کتابي بڼه په بیلابیل ډول یا هم یو ځای چاپ سي. لیکوال او شاعر حنیف حیران چې د دې کار مشري کوي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل،
تر اوسه پورې سلګونو لیکوال او شاعرانو شعرونه را لیږلي دي، ورځ په ورځ د ملګرو لخوانه شعرونه او لیکنې راځي. بیا به نو له یو غورچان وروسته چې په دې کې به انتخاب کیږي په دې کمیټې لخوانه، بیا به ارزو او تر چاپه به رسو.
ښاغلی حیران وایي چې د دغو کتابونو د چاپ لپاره یو شمېر خپرندویو ټولنو او هم اشخاصو دوی ته ټټر وهلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي او شاعر ګیلمن وزیر د روان زیږدیز کال د جولای په ومه د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د یوې ډلې د برید له امله ټپي او وروسته یې د جولای په 11مه په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. تر مرګ وروسته په پاکستان او افغانستان کې ډېرو لیکوالو، شاعرانو، بېلابېلو برخو فعالینو او هنرمندانو پر ګیلمن لیکنې وکړې، شعرونه یې ورته ولیکل او د هغه خپل شعرونه یې په سندرو کې زمزمه کړل. ګیلمن ته د کاون طوفانی د لیکلي شعر یوه برخه:
یو څوک تور شپه کې راغی، د تاریخ د تورو شپو ویده ټاپو ته، پر اوبو یې تور او سور او شین څادر و، او پر شونډو یې سرود د څراغونو، سر یې لوړ لکه د لویو غرونو څوکې، زړه یې لوی لکه د لوی وطن شنې دښتې، په قدم قدم یې زیری د رڼا د بارانونو، د ځلانده سهارونو، د نښترو د باغونو، شنو غونډیو او د سرو سپینو ګلونو، د وږمو د شنو وزرونو، ګلبرینو بهارونو.
لیکوال او شاعر حنیف حیران وایي د ګیلمن وزیر کورنۍ ورته ویلي د هغه خپل کتابونه به هم ډیر زر چاپ سي، چې د شعرونو کتاب هم پکې شامل دی. ټاکل سوی چې د تورو او ستورو په نوم د افغان شاعرانو آنلاین ټولنه هم د ګیلمن وزیر د څلوېښتې په مناسبت چې د زمري 28مې نېټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د کلیزې له ورځې سره سمون خوري، یو آنلاین مشاعره وکړي، چې د ښاغلي حنیف حیران په خبره دا شعرونه به هم د کتاب یوه برخه وي.
د فیروزی عزیزی په راپور کې مو واورېدل چې د ګیلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او لیکنې چاپېږي. اوس هم د چاپ شوی کتابونو په ارتباط د خوست قبایلو لیسې د زده کوونکو او ښوونکو لپاره د کتاب علمي بهیر د فعالانو لخوا یو نوی کتابتون پرانستل شو. د دې بهیر فعالانو د سیمې له روڼاندو وغوښتل چې په افغاني ټولنه کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیاوړتیا په هدف له دوی سره د کتابونو په ګډون هر ډول مادي او معنوي مرستې وکړي. نجیب الله الخیل راپور لري.
په خلکو کې د کتاب لوستنې د فکر د خوراولو په موخه دا ځل په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت قبایلو په عالي لیسه کې یو کتابتون پرانست چې 1500 عنوانه سیاسي، ټولنیز، تاریخي، ښوونیز، ادبي او نور بیلابیل کتابونه پکې دي. د یاد بهیر مؤسس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د بهیر فعالانو تکل کړی تر څو په خوست کې د کتاب لوستنې او مطالعې د دود د پراخولو لپاره ټولو ولسوالیو ته د کتابتونونو د جوړولو بهیر وغځوي.
زموږ موخه او هدف دا دی چې د خوست ټول ولسوالیو کې عامه کتابخانې فعالې کړو، د کتاب او مطالعې لپاره کار وکړو او زده کوونکو زده کړیالانو ته د کتاب او مطالعې د زمانې په برابرولو کې هڅه هان وکړو. د خوست د ټول علم پرورو خلکو نه دا غوښتنه کوو چې په دې برخه کې موږ تلاش راکړي، له موږ سره همکاري وکړي تر څو د خوست په نورو ولسوالیو کې نور هم فعالې کړو، تر څو دغه دود نور هم غني شي او په دې برخه کې کار وکړو.
د قبایلو عالی لیسې مسؤلین په یاد لیسه کې د کتابتون پرانستل یو ګټور ګام بولي او زیاتوي دا چې د دې لیسې ډیره برخه لیلیه ده، نو داز دکون کې بل دې کتابتونه د ګټه اخستنې ډیر فرصت ولري. د لیسې عامر مولوی محمد جمیل حامد ویل
دا چې د کتاب علمي بهیر د قبایلو په عالی لیسه کې یو کتابتون مجهز کتابتون پال کړ، موږ له دې څخه زیاته زیاته مننه کوو او ان شاء الله موږ په اینده کې هڅه هم دا وی چې دا کتابتون لا قوي او پراخ کړو. لله الحمد د موږ د قبایلو عالی لیسه د ځون په سر خدای امتیاز لري چې لیلیه زده کوونکي لري او شوبې تلر به ساته دلته شاګردان موجود وي او دغه کتابتون نه به ان شاء الله د خپل مسلکي مطالعه ترڅنګ نورې مطالعه ته هم لاره پیدا کړي.
بلور ته د خوست د قبایلو لیسې زده کوونکي هم د دوی پولیسه کې د کتابتون پرانستې ته خوښ دی او زیاته وی چې په خو یوازې د خوانځي کتابونه لوستل، خو اوس دا سنتیا ورته برابر شو چې د ژوند په نور برخو کې هم معلومات ترلاسه کړي.
نو مینه افغان د ولسم ټولګي زده کوونکو هم ان شاء الله دا کتابتون باندې زده کوونکو پروخیا باندې او مثبت اغیز وکړي، ځکه چې مخکې له دې په قبایل علي لسا کې داسې کتابتون او ورنستل شوې فقط د مکتب کتابونه و چې هغه مطالعه کړي. له دې وروسته به اضافه مطالعه چې د یو انسان لپاره یو انسان راتلونکی جوړوي هغه ډېر اړینه ده. ان شاء الله موږ به د خپل واسې کوشش کوو تر څو راشو دلته په کتابتون کې مطالعه وکړو.
نن حجت الله دی داسم ټولګي زده کوونکو ته کتاب څه دی د ژوند لاره ده، بل کتاب څه په تیارو کې ژوند کول دي. کتاب له موږ سره مرسته کوي چې موږ د ژوند وړ پړاو ته ورسېږو او د نړۍ د هغو اختراعاتو نه خبر شو چې نو در خبر موږ د کتابتون څخه حاضر ته ډېر خوشحاله یو او د دې کتابتون د غني کولو لپاره به ان شاء الله موږ هم خپل هڅه کوو تر څو د کتاب نور هم غني
شي. یاد دی وی له دې وړاندې هم په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت اړوند اسماعیل خیل او مندوزیو لکانو ګربزو نادر شاکور سپیره او مساخیل پولیس والی کې هم شپږ کتابتونونه فعال کړي چې د مطالعه په برخه کې ورسخه سیموال ګټه پورته کوي. په خوست کې د دې بهیر په خوا کې ځینو نورو بنسټونو او فعالانو هم په ورته توګه بیلابیلو ځایونو کې کتابتونونه جوړ کړي او کتاب لوستنې ته د خلکو هڅونه لپاره په وړیا ډول په لار او کوڅو کې پر مینوالو زرګونه عنوانه بیلابیل کتابونه ویشلي دي.
د کتاب علمي بهیر د سرطان پاتې وشتمه د خوست قبایلو پالیلې سکه کتابتون پرانست. لوی خبرتیا وروسته می د حقوقي اصطلاحاتو پاړه د پوهان نصر الله ستانکسي نظر اخیسته.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
پوهان نصر الله ستانکسي د حقوق هغه استاد دی چې له یو شمېر نورو استادانو سره په همکاري د افغانستان حقوقي قاموس تالیف کړی دی. دا قاموس په 2008 کال کې په کابل کې چاپ شو. له دوی په واورو چې حقوقي اصطلاحات یعنی څه، لکه دا اصطلاحات په افغانستان کې رایج شوي، یو شمېر کسان د خبریالانو په شمول ولې د دې اصطلاحاتو په استعمال کې تیروسي، حل لاره څه ده. خو لومړی به له ښاغل ستانکسي څخه د حقوقي اصطلاحاتو لا تعریف خبر شو.
مشکل دنه چې اصطلاح حقوقي اصطلاح تعریف کوم، اجازه راکړئ چې دا وایو چې د اصطلاح او لغت ترمنځ یو تفاوت راولو. هغه تفاوت دا ده چې معمولا لغت یوه کلمه ده او خاص او تخنیکي معنا لري. دا په داسې حال کې ده چې اصطلاح ممکن یوه کلمه ای اما اکثرا مرکب دی په دو یا څو کلمو نه. کله چې یوه اصطلاح په یو قانوني سند کې تسجیل سي او هغه خپور سي، دغه اصطلاح ملی بڼه لري او ملی اصطلاح ګڼل کیږي. دوم اړخ بین المللي اصطلاحات دي، یعنی د بین المللي حقوق اصطلاحات دي. هغه اصطلاحات دي چې په نړیوالو بین المللي حقوقو کې منل سوي وي او معمولا په بین المللي حقوقو کې استعمالیږي، چې بیا ترجمه کیږي د موږ ضبط. البته دا بل بحث ده چې ممکن سړی په بحث وکړی سي. کله کله دغه په اصطلاح ترجمه یا ژباړي چې له بین المللي حقوقو نه سوي دي، که چیرې غیر مسلکي کسانو ترجمه کړې دي یا بې احتیاطه ترجمه ورسره کړې ده، بیا نو حتی دا اصطلاح زموږ په ژبه کې غلط ترجمه سوي دي. مثلا موږ وایو د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه، په حال کې چې دا یونیورسل کلمه هلته کارول سوې ده. یونیورسل نړیوال یا بین المللي یا جهانی نه ده، همگانی همه شمول. اما موږ راوستې هماغسې دا هغه شیان دي چې کله کله د موږ په ترجمو کې را غلط سوي دي. اما په هر صورت که غلط هم را ترجمه سوي دي، د مانوس و اصطلاحات په عنوان د موږ حقوقي نظام ته راغلي دي او د موږ په حقوقي نظام کې ځای پیدا کړی.
د اصطلاحاتو دا مهم اړخ دی لکه څنګه چې تاسو استاد اشاره ورته وکړه، لیکن دلته بیا یو بل شی هم دی. په ژباړه کې فرضاً غلطي وشوه او تر ډیره پورې خبریالان د نن سبا یو اصطلاح حقوقي اصطلاح اوري او هغه ترجمه کوي او په خپل ژبه باندې. په دولت کې په حکومت کې دننه د مسؤولو کسانو وظیفه څه ده چې څه کار باید وکړي چې دغه اصطلاح غلطه رایج نشي؟
اساسا دا دی په افغانستان کې دا تقریبا دی یوې پیړۍ نه که څه کم زیات یعنی د شاه امان الله خان له دورې نه را په دخوا موږ د تقنین یو ډپارټمنت یوه لویه څانګه د عدلیې په وزارت کې لرو چې هغه د ټولو قوانینو د مسوده کولو یا تصویب مسئولیت لري او وروسته د هغه نه چې قانوني مراحل دي او قانون طی کېږي تصویبیږي د دغه اصطلاحاتو نشر او خپرېدل په جریده رسمي جریده کې یعنی ټول تقنیني اسناد د عدلیې وزارت لخوا په رسمي جریده کې خپرېږي چې افغانستان له 1324 کال را په دخوا رسمی جریده لري چې اوس شمیر باید له 1400 په دغه ټولو کې دا د عدلیې وزارت دنده ده چې مربوط ډپارټمنټونه د تقنین د ریاست دا باید وڅېړي او دقیقې کې کله کله متاسفانه داسې هم سوي دي چې حتی په پښتو او دري متنو کې چې د هر قانون یا د رسمي جریدې په متن کې کله چې یو تقنیني سند خپرېږي ښي اړخ ته یې پښتو متن ده او چپ اړخ ته یې دري متن په عین پاڼه کې کله کله داسې هم واقع سوي دي چې کله چې مثلا له دري نه پښتو ته فرضاً ترجمه سوې ده یا ژباړه سوې ده حتی په دې کې متاسفانه اشتباهات سوي دي. دا اکثرا د عدلیې وزارت خطا ده چې داسې موارد ترېنه تېرېږي.
په افغانستان کې د حقوقي اصطلاحات څرنګه پیل شوي دي، څرنګه راشروع شوي دي؟
اساسا هر دولت یا هر حقوقی جوړښت یا سیستم متاثر ده د نورو حقوقی سیستمونو نه یا له نورو حقوقی منابعو نه. په افغانستان کې که توجه کو اولین حقوقی اصطلاحات د اسلام له راتګ سره په منظم شکل شروع کیږي، سره له دې چې ځینې مورخین په لرغون آریانا کې هم د ریکویدا شپاړسم کتاب یا شپاړسم باب په استناد وایي چې ځینې اصطلاحات وجود لري لکه مثلا یاسا. یاسا د قانون په نامه راغلی، اما په مشخص ډول هغه شکته چې مدون موږ ته را رسېدلي دي یا په هغې باندې مشخص استناد کوو د افغانستان د حقوقي نظام تر 19 پیړۍ پورې ټول حقوقي اصطلاحات له اسلامي فقه اخیستل سي. مثلا دغه کله چې موږ محکمه وایو، دغه محکمه خپله عربي اصطلاح ده، عربي ترم ده چې ارکان لري لکه حکم، حکم، محکوم، محکوم علیه، محکوم له، محکوم بها، سله اسلامي فقه نه اخیستل سوي او تر اوسه پورې د موږ ملي اصطلاحات ته بڼه غوره کړې ده. یا مثلا نکاح، طلاق، خلع، مثلا خپله تعذیر، جزا، حبس، محبس، دغه اصطلاحات دي چې د اسلامي فقه نه اخیستل سوي او تر اوسه پورې هم ادامه لري. اما د افغانستان معاصر حقوقي اصطلاحات د امیر شیر علی خان له دورې نه شروع کیږي. یعنی اولین ځل امیر شیر علی خان په اداري او پوځي چارو کې اصطلاحات کاروي او پښتو اصطلاحات کاروي. دغه مخکې معمولا د انګلیسانو یا ترکانو چې د ایران له طریقه به راتلل دغه اصطلاحات د هغه نه استفاده کېدله. اما د لومړي ځل لپاره د امیر شیر علی خان د سلطنت په دوران کې ده چې د موږ د ژبو نه اصطلاحات رواردېږي د موږ حقوقي نظام ته، سره له دې چې محدود دي. بیا وروسته دا کرار کرار راځي تر استقلاله پورې. له استقلال نه وروسته چې موږ بیا منظم قانونګذاري لرو، له هغې نه وروسته دا اصطلاحات بیا په څو مرحلو ویشل کېږي.
په پرمختللو هیوادو کې له حقوقي اصطلاحاتو سره ټینګار کېږي چې خلک باید، ټولنه باید ورسره آشنا وي. فکر نه کوي چې زموږ په ټولنه کې حقوقی اصطلاحات ګډوډ شوی دي؟ مثلا په محاکمو کې یو اصطلاح یو ډول راځي، رسنۍ بل شی راخلي، که څوک په یو ورځپاڼه کې کومه مقاله چاپوي هغه بیا ممکن همغه یو اصطلاح بل ډول راواخلي. فکر نه کوي چې پراګندګي او تشتت رامنځته کړي؟
په غربي نړۍ کې، په نورو دنیا کې هم لکستاس مهربانی وکړه کوشش کیږي چې اصطلاح عام فهم وي. اما ځینې داسې اصطلاحات دي چې په غربي نړۍ کې هم تعبیر او تفسیر ته ضرورت لري. مثلا فرانسې حقوقي نظام ته ور داخلیږي، د دوی دا مدني قانون چې د ناپلیون د کود په نامه یادیږي په 1804 کال کې دغه قانون نافذ شوی، او په 1810 کال کې مریول اجرا شوی ده. دغه قانون له هماغه زمانې نه تر اوسه پورې د فرانسې د مدني قانون په عنوان پاتې ده. ممکن ځینې تعدیلات یا ایزادونه پکې رامنځته شوي وي، اما کله چې یو متخصص سړی د دغه رشتې وي دا به ډېر ورته مشکله وي چې هغه عامفهمه کړي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې له حقوقي اصطلاحاتو سره یو د رسمي مراجعو یا حقوقي شخصیتونو چلند ده چې هغوی مکلف دي ملي حقوقي ترمینولوژي رعایت کړي. یو دا ده چې مثلا یو لیکوال یو شی لیکي، دا هیڅ وخت الزامي نه ده. او متاسفانه یو ډېر بد اثر چې درلودلی سي هغه دا ده چې کله کله مثلا یو غیر مسلکي کس یو حقوقي متن ترجمه کوي، په دغه ترجمې کې لویه ستونزه دا ده چې دا یې په خپل ذهن یا ډېر تخنیکي ژباړي، او دا متاسفانه کله کله بیا معنوسیږي په نور خلک کاروي. دا په داسې حال کې ده چې هغه دی درست نه ده. زه مثلا تاسو ته یو لنډ مثال ووایم. د ازدواج انحلال، د ازدواج له منځه تلل، دا کله کله دا زموږ لیکوالان غیر مسلکي لیکوالان دوی ټول د طلاق په معادل استعمالوي. دا په داسې حال کې ده چې د ازدواج انحلال په حقوقي لحاظ په اسلامي حقوقو کې او بیا زموږ په قوانینو کې څلور ډوله ده. یو ډول طلاق ده، اما دوی مترادف د طلاق استعمالوي، او دا بیا وروسته تبعات لري. اوس مثلا په دې څلور ډولو کې دوه ډولې د ښځو حقوق دي. مثلا موږ یو څه ته وایو خلع یا طلاق به مال. مانا دا ده چې ښځه خپل میړه ته پیشنهاد کوي چې ما آزاده کله مکاله اکنه زه دومره شی درکوم، یعنې په بدل د دومره شي کې ما آزاده کړم، یا مثلا مهر مې در بخښم مال دې خپل ازدواج لحق نه خلاص کړه. دا پیشنهاد ښځه کوي، نه نارینه. یا مثلا موږ بله مسله لرو، تفریق، قضایي تفریق. قضایي تفریق دا معنا لري چې یو عیب په نارینه کې وجود لري چې د ازدواج استمرار ښځه ته ضرر رسوي. مثلا شخص کې یو مرض ده چې هغه صعب العلاج دی، علاجېږي نه، دای کولی شي محکمې ته لاړ شي او د ازدواج انحلال وغواړي که چېرې ثابته کړه. دا یا مثلا میړه نفقه نسي ورکولی. د عدم انفاق په نتیجې کې هم دا ښځه کولی شي محکمې ته مراجعه وکړي. بران تاسو هلته ګورئ چې طلاق په مطلق ډول یوازنی صلاحیت بې له دلیله دی. اسلامي حقوق او زموږ په قوانینو کې د میړه حق ده، اما دا تفریق، خلع او متارکه، قضایي متارکه، دا چې د انحلال ډولونه، د ازدواج د انحلال ډولونه دي، دا که د طلاق معادل استعمال کړو دا لوی اشتباه ده.
پوهاند ستانکزی، په حقوقي اصطلاحاتو کې د زړو کلماتو چې جنو ته تاسو هم اشاره وکړه موجودیت، فکر نه کوئ چې ممکن د دې سبب شوی وي چې نوي ځوانان ترې خبر نه وي؟ نو دې ستونزې ته به څرنګه حل لاره پیدا کړو؟
د حل لاره اول خو ما مخکې عرض کړو، دولت وظیفه ده، مغه بیا هم د وزارت عدلیې وظیفه ده، او د قضایي ارګان ستره محکمې او نورو حقوقي مؤسساتو، حتی انجوګان او غیر دولتي مؤسساتو چې خپل کارونه کوي، دوی باید حقوقي تبلیغات وکړي. په تخنیکي لحاظ خو حقوق دا وایي کله چې قانون خپور شو بې خبري له قانون نه عذر نه پیژندل کېږي. مثلا یو څوک وایي زه نه پوهېدم چې غلا دومره لوی مجازات لري. استدلال دا ده چې دا د دولت د یو طبیعي په عنوان مکلف ده کله چې قانون وضع کړي که باید ځان پوه کړي. خیال موږ په ټولنو کې یا حتی پرمختللو ټولنو کې، په دې اروپا کې هم، د قانون د پوهاوي دپاره تبلیغات صورت نیسي چې یوه بهترینه لاره رسنۍ دي. یعنی مثلا تاسو راډیو چې څلوي ساعته او خپرونې لري او تقریبا ټول افغانستان کوري، او همدارنګه ډېر زیات مخاطبین لري، لشمېره زیات، دا کولی شي چې د ځنګړو پروګرامونو لارې نه دغه اصطلاحات خلکو ته ور ورسي، یا هغه رسنۍ چې په افغانستان کې فعال دي کولی شي دا اصطلاحات ور ورسي. د اصطلاحاتو تغییر اول ډیر ناممکن ده، دوم که شروع سي ډیر وخت ډیره ده، او هر اصطلاح شاته یو فلسفه او تاریخ وجود لري. د دې تغییر اول ساده نه دي اکثرا.
زه خپل د خپل تجربې په اساس که زه تاسو ته وایم، مثلا کله چې یو څه ترجمه کوو ژباړو یې له انګلیسي ژبې یا له نورو ژبو چې د خبر لپاره راخلو، خصوصا حقوقي موضوعات ډیر پیچلي وي، کله ناکله چې بیا په د ګوګل سرچ کې وګورو چې راوی پلټو، په امریکا کې یو ډول وي، په اروپا کې بل ډول وي، په افغانستان کې بل ډول وي، او حتی ځینې ډیر واړه شیان فرضاً ځینې شیان چې عام افغانان پی پوهیږي خو رسنۍ هم خرابوي، په دې کې د رسنیو عیبونه هم شته. مثلا ځینې مرکب الفاظ دي لکه منقول اموال، غیر منقول اموال، د فرضاً د حکم او قرار ترمنځ فرق د سډیر شانو سره زغپل مخامخ شوایم. لیکن دلته بیا سوال پدې کده ک یو څوک فرضاً لکه زچ پر سنې کې کار کوم او په خارج کې یم او بهر کې یم، د افغانستان له اصطلاحاتو سره ډیر آشنا نه یم، څنګه کولای شم چې دغه مغالطه لمن زولاړ سی او څنګه څه دقیق ترجمه وکم په دې حقوقي برخه؟
د مال نظر دوالار لري. یوالاره دا ده چې اکثرا تاسو ګورئ چې په نویو مؤسساتو کې په دنیا کې معمول ده، حتی په شرکتونو کې دوی معمولا حقوقي مشاورین ځان ساتي. د دغو حقوقي مشاورینو یوه وظیفه همدغه ده، مثلا چې که چیرې اجرایی یا مثلا رسنیز یا هر بله اداره وي له کوم اصطلاح له کوم ترم سره مواجه کیږي یا د کوم متن د قانون سره مواجه کیږي چې د هغه په مفهوم نه پوهیږي یا مفهوم ورته مجهول وي، نو د حل لارې دا ده چې د حقوقي مشاورې باید حل کړي. دا یوه لارې دا ده، سړی باید دغه قاموسونه ولري چې په هغې کې مثلا هغه د ګلسري شکل لري، په دې معنا چې هر اصطلاح په لنډ ډول تعریف شوی ده. کله چې تاسو متن وایي هغه تعریف ته باید مراجعه وکړي، یعنی دا په دې عادي ډکشنری کې نه ښیږي چې تحت لفظ یوه اصطلاح ترجمه شوې ده، او دا بیا لږ څه مشکله ده. د همدې لپاره ممکن مغالطه وسي، اما زما پیشنهاد دا ده په ټوله کې چې باید د حقوقي اصطلاحاتو په کارولو کې لازم احتیاط نه، ولو که یو عادي متن وي، ولو که یو حقوقي مرجع یا رسمي مرجع ته لیږل کېږي، ولو که یو رسنیز متن وي، باید ډېر احتیاط نه کار واخیستل سي. یعنی په خپل سر ژباړه منفي تبعات لري.
له پوهاند ستانکزي څخه په مننې وړاندې په ازادي راډیو ادبي مجله خپرونه کې لنډه کیسه لرو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واورې.
لنډې کیسې، شعرونه
په راډیو مجله کې واورې.
د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته کیسه لرو. د سیوري په نوم د شبانی پوپلزې کیسه د دوی په شخ.
نن یې ساعت ته پام نه و، می باس او پښتنو خوند ورکړ. په ټولګي کې استاد د ګرامر لیکنې پر میتود باس کاوه. نو استاد یې ډېرې پوښتنې وکړې، پر ځینو موضوعاتو بحث وسو. یو وخت یې د ماښام اذان تر غوږو سو. د اذان په اورېدو یې سترګې رډې وختې چې ناوخته سوه، اوس به څنګه ځي؟ نورې خپلې پوښتنې بندې کړې. استاد وویل بله پوښتنه نشته. چا څه ونه ویل، ټول غلي وه. استاد بیا وویل چې څه نه وایې نو پوښتنه نشته. یوې محاصلې ور غبرګه کړه، وګورو که کومه پوښتنه پیدا شوه، راتلونکی ساعت به یې وپوښتو. استاد خدای پاماني وکړه. د دې هم تلوار و چې استاد ژر له ټولګي ووځي چې دا هم لاړه سي. له ټولګي راووته. د پوهنتون په انګړ کې د ونو څانګو ورو ورو نڅا کوله. د دوی له نڅا سره یوه یوه ژیړه پانه رژېده. هره خوا یې طلایي فرش غوړولی و. اسمان ته یې وکتل. سپوږمۍ ګرده او ښکلې سوې وه. یو یو ستوری به هم کله وځلېده. دې ښکلې فضا خوند ورکړ. غوښتل یې یوه شیبه خوند ځینې واخلي، خو وخت موقع نه ورکوله. په بیړه ووته، قدمونه یې ګړندي کړه. شیبه په شیبه یې زړه کې ویره زیاتېده. په تلوار یې ځان د کرتي چار تر سړکه ورساوه. د کوټ سنګي موټر کې پورته شوه. هره ګړۍ یې سات ته کتل. موټروان ته یې په زړه کې غوسه راتله چې ولې وروځي. کوټ سنګي ته په رسېدو د ماښام تیاري لا ژورې شوې. ویره یې لا زیاته شوه. ښځې کوچمیر لیدل کېدې. نارینه وو ورته عجیب عجیب کتل. ځینو خو به داسې سترګې پرې راویستلې وې. تا به ویل اوس به حمله پرې وکړي او تر ستوني به یې تېره کړي. د چهره یې کمپر د موټر تر تنځایه یې ځان ورساوه. موټروان وویل، ته د ټول سیټ کرایه راکوې، پورته سه، که نه وي موټر ته مه پورته کېږه. نورې ښځې نه پیدا کېږي. نجلۍ حیرانه شوه چې څه وکړي. ښه شیبه غلې وه، څه یې ونه ویل. له ځان وروسته یې وویل، سمه ده، د ټول سیټ کرایه درکوم. په موټر کې سوارلۍ عجیب عجیب ورته کتل. تا کتل نږدې و چې د نجلۍ زړه ودروي. صورتونه او دعاګانې یې پر ځان کفتول. په چهره یې کمبر کې له موټر کښته شوه. ګوري چې د کوڅې برېښنا هم نشته. ویره یې وسوه چې د کوڅې تر پایه به ځان څنګه تر کوره رسوي. خو ښه وه، سپوږمۍ رڼا یې مرسته کوله. ګړندي ګړندي قدمونه یې په ویره پورته کول. څو قدمه چې ولاړه، داسې یې حس کړه چې تر شا یې څوک دي. قدمونه یې ورو کړه. د شا کس هم پښه نیولی شو. قدمونه یې بېرته ګړندي کړه. د شا کس هم ورسره چټک شو. له ویرې یې پښې سستې شوې. نور یې د تلو وس نه و. ودرېده. داسې یې حس کړه چې د شا کس یې هم ودرېده. نجلۍ ډېر ځان بې حرکته ولاړه وه. ورو یې شاته وکتل چې هېڅ هم نشته. خپل سیوري یې ملتیا کوله.
لاغلی پوپل زی مننه کوم چې دا کیسه د واتس اپ لاري ازادي راډیو عربي مجلې پروګرام ته را لېښلې و. له همدې سره د دې اونۍ دا غنه رانغړم. زه احمد شبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو محل. د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو محل. د ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل. د ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل. ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل. سندسکینو شگونا جوڑ کے او محل. نرگس میں پغے گراوڑو حامل مامے کھڑاں بیل. ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل. نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل. شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وفکو دبلبل. شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وفکو دبلبل. دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کیاو محل. دس
سپوک میکڑا د زهرا پست غزل خندا تا د تنظر خل زر کے گاڑے دے دستورو مست ستر کے غلے غلے رپے دے رو رو پہ مستی راغل دزوانے اورے کبل رو رو پہ مستی راغل دزوانے اورے کبل.